توته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 1000 غړو سره ووژل شو.
د افغانستان د لومړني جمهوریت د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، نن په 15 دقیقې بحث کې هم د همدې موضوع په اړه تفصیلي بحثونه اوریدای شي. نوریاس نوری به د پروګرام کوربه وي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن سهار خپور شو، د روان 2023 میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم وړاندې کړي دي. یوناما په دې راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغېز کړی او له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له کوره کار کوي. د طالبانو حکومت سمدستي د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپل دندې پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید. ښاغلی کریمی د مولا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او د هم څرګندنه ده چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. روسیه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له وجې ډېر خلک بې وسلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیه به هغه مهال لدې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یو منل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس راپور لمخې ښاغلی کیری خپل سیال شی جین هاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې. دا له نږدې یو کلن ځنډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړی او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلود او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 5 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره اړتیا وه چې شاهي نظام دې نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمېر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور وروست شوی و او هیڅ کار نه کېده. خو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانکزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. استانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کلو وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دموکراسي برته نه ده یار شوي. سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دموکراسي او داسي، اما پایلې مطلوب نه وې او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانک زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي اړخي یا کین اړخي و آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړی شوي وو او د هغوی افکار په افغانستان کې د وارداتي بلل. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن له خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبه لنه ورکړي دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. صافی صاحب لومړی به تاسو ته درشو. خی د اوریدونکو لپاره ډیره مهمه وي چې کله پخوانی شاهی نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟ بلې صافی صاحب.
بلې تشکر. سلامونه بعد تاسو ته چې وایم چې کله چې کودتا دی سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کړ ځان ته، زما تحصیلي دوره وه او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا لپاره مې کار کاوه خپل.
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې
بلې د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزیس د ډاکټری ولیکو او د غبند م کار کو.
ډیر مننه. نور پښتنه به وروسته مطرح کو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر تاسو ته خراغلاست وایو. عین پښتنه له تاسو هم مطرح کوم. اتمر صاحب، هغه وخت تاسو چیرې وئ؟
مننه سلامونه او نیکیله زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی په مغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ هسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او مونږ تقریبا دا درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډېر ښه اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاري چې تاسو تقریبا سره همزولې وئ یعنی صفای صاحب هم د حقوق بین دول کې محصل و د څلورم کال اشتباه ونه کوم صفای صاحب ګمانم د تاسو د یوې دورې ګمانم چې همغه خلک یاست ډېر ښه صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وئ هغه وخت اکثرا وروسته کلونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي. هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلینو کې پیدا شوې وه چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
تاسو داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس سوه او شپږ څلوېښتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري وو خو د هغه کې بیا بخش د ژورنالیزم مې ولوست او په دې دوه اخرو کالو کې چې دیارلس سوه پنځوسم کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سلی جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا اخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو نړی دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات به و او عسکر باید د مظاهرو سره روان و اما چا ته یې د بندي کولو د هغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي په بالل پرچمیان او بل به بېاخلهان دغو شیانو دوام درلود دوسم کال کې
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې ودرې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم ده مهرباني اوس هم ده
نو بالاخره د پنځوسم کال کې زه عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پراګ ته لاړم تحصیلاتو دپاره او په ماستري او ډاکټري درس باندې مې شروع کړه چې در پنځوسم کال کې هغه راډیو نه واورېدل چې دا د شپږویشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صفای صاحب. اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې وه دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا په رښتیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داوود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهر شاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم و په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داوود خان صدارت و چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړل شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داوود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهر شاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښت، دا یې جوړ کړ د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمي دوی فعالیت نه شو کولی، لیکن سره د هغه نه هم دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داوود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داوود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست یعنې اصلاح طلب او د ظاهر شاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داوود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داوود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته به یو کار وکړي، خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان و، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، ډېر منظم با ډیسپلین سړی و. او سړی داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهر شاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داوود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي، او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو. چې وروسته بیا فصل دې نه چې داوود خان فصل دوه درې کلونه بیا داوود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل، او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داوود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي په افغانستان کې. په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهر شاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وای د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا یا ورته آماده نه و، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول؟ په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه.
ډیر مهرباني، زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کړو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکي او بند انهار براولي چې براولي چې براولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کارو کی ول چې دا مطلق شرکال صدر اعظم پاتې شوی وو او چون یو نظامی سړی وو دیکتاتور ما نشانه خصلت هم درلود او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخر کلو کې دا چپی خصوصا کارملی ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې وو او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په.
بله صفای صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ پرې شوله. بلې صفای صاحب، زما خبرې اورئ؟ بلې بلې، تر څو چې صفای صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي. اتمر صاحب، راځم همدې مسلې ته. وخت هم ډیر زیات نه لرو خو بحث هم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دې موضوع ته. یو انتقاد دا دی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې سترو بدلونونو ته زمینه برابره کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله. د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شوې او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسلوال مبارزه وکړله او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې که چیرې داود خان کودتا نه وای کړی، موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یا افغانستان وضعیت بنن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داود خان و. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض کړو یو ملي فکر درلود. دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ، هلته بریژنیف سره دی ولیدل. بریژنیف ګیله او شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هملته پاڅېده په مجلس کې. بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو بڼې ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هغه و کله داود خان راغی، دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړ. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شاهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول د شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي او تغییر څنګه راولي، اول خو د مغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي، بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړو چې یو کال پورې باید داود خان د قدرت نه لرې کړی شي، او هغه کار شورویانو وکړو.
بله مننه صفی صاحب، سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صفی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګړندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ آیا مهرباني
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوستل په لپاره د دې چې ګړندی پیشرفتونه مخکې ونیسي، دا خبره نه ده. په اصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون باید چا وضع کړه، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره یې دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته، چې د خلکو حکومت همسره شي، اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عینی او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالانو یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل، د دې کې د غرب هیوادونه و دوی پرې باندې شکمن شول، او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راته او چیره شي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه و لویه جرګه هیمام یو تختګیره وسله چې خپل
صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې، جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوي چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، د هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ، او روس ته شکست ورکړ. بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونه شو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري لحاظه خلک د افغانستان کې ناتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نه شو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله، او دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغله قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقی د جمهوریت ته رسېدو لپاره یو لاره هواره کړې وای، بلکې د زور جزیرې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مغه و چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي، او امریکا په رسمیت وپېژندل، ضمني صورت سره دوحق یو سره قرارداد وکړو.
اتمر ستا سو څه پکې وایي چې جمهوریت نور له افغانستان تغټول شوی؟
زما عقیده دا ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمی که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کېږي. او که دا دغسی او ملی محور سیاست تی غوره کی بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغله په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی. دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صافی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر